افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزن ریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیز باید ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه افغانان کوي. دغه راز د افغانستان د دولت د مرکزي پلاو غړو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سولې نوې طرحه ترلاسه کړې او پرې غور کوي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین د خبرونو چمتو کړی دی.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې. پاکستان کې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او څلوېښت نورې ټپیان کړي. او د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په عراق کې د لسګونو زره کسانو یوې غونډې ته وینا کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او د پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوي چې دغه سیمه کې روانې جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه دوه ورځني کانفرنس کې راټول شوي چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. د افغانستان د سرحدونو وزیر محب الله سمیم د دغه دوه ورځني کانفرنس د موخو په اړه وایي:
د جګړې د بدبختۍ لمن نن خیبر پښتونخوا، وزیرستان او نورو سیمو ته هم غځېدلې. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې امن راشي او ثبات راشي، لازمه مو وګڼله، ضروري مو وګڼله چې یو مشترک د امن او ثبات تر عنوان لاندې یو کانفرنس دایر کړو.
غونډه کې پر بیلابیلو افغان سیاستوالو او مخورو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي او فرهنګي څیرو هم ګډون کړی دی. له دې وړاندې افغان چارواکو تل ویلي چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان پاکستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري، خو پاکستان بیا دا نه ورسره مني. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي راډیو ته ویل چې د دې باندې چارې د ملي پراختیا شرکت له لوري ترسره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي.
نن عملا کارونه شروع سو. دا بند چې د یو شری څلور دېرش میلیارد افغانیو په ارزښت جوړېږي، چې درې زره هکټاره ځمکه به خوړو به وي او هم به پکې د پکتیکا په سلګونو بېروزګارو پکتیکاوالو ته کاري زمین برابر شي.
د یادونې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دې بند د چارو د بنسټ ډبره ایښودل شوې وه، خو د چارواکو په وینا د ژمي د سړې هوا له کبله یې چارې له ځنډ سره مخامخ شوې وې. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لاس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
زما په شمول زموږ یو شمیر همکارانو د امنیتی اندېښنو او ستونزو له امله استعفا کړې وې. بیا په دې تړاو تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپل استعفا بیرته واخیستې، خپل دندې به مخته وړو.
د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو تلویزیون پر ښځینه کارکوونکو دوه ځایه بریدونه وشول چې درې تنه یې ووژل شوې او دوه نورې یې ټپیانې شوې. تر دې وړاندې د دغې رسنۍ بله کارکوونکې ملاله میوند هم ورته برید کې وژل شوې وه. د دې درې واړو بریدونو پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن له کرښې وتلی چې له امله یې یو تن وژل شوی او څلوېښت نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکوونکی کامران لشاري وایي دغه ترن نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د لشاري په خبره د څلوېښتو ټپیانو او یوې وژل شوې ښځې جسد سیمه کې یو نږدې روغتون ته لېږدول شوی دی. د پاکستان د ریل پټلۍ وزیر اعظم سواتی ویلي د پیښې د لامل په اړه به څېړنه وکړي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغوني کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. د نصرانیانو دا یو لرغونی مرکز د داعش ډلې لخوا نړېدلی دی. الطاهره د نړۍ یو لرغونو کلیساو څخه وچه څوارلس پیړۍ تاریخ لري. پاپ په خپلو خبرو کې د عراق له مسیحیانو وغوښتل چې د هستوګنې سیمې پرېنږدي. له 2014 نه تر 2018 کال پورې پر موصل ښار د داعش د ولکې له کبله سلګونه زره مسیحیان د عراق د شمالي سیمو پرېښودو ته اړ شول. پاپ په قرقوش سیمه کې د عراق یوې بلې لویې کلیسا ته هم ولاړ چې یوه برخه یې داعش نړولې ده. دغلته د داعش له ماتې وروسته بیرته مسیحیان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دا دی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي چې دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو له ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې نوې طرحې ترلاسه کړې او پرې غور کېږي. د دې پلاوي وغړي نادر نادري دغه راز وویل. وروسته یو دریو میاشتو کې په قطر کې خبرې ښې مخته نه دي تللې.
متاسفانه بحثا بسیار معنادار نبوده.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د سولې لپاره له هیڅ وړاندیزه باید ونه بیریږو، ځکه د ده په وینا وروستۍ پریکړه به یې افغانان کوي. د سولې په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په باب د چارو د یو کتونکي نظر هم اخلو. د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېره اونۍ په ننګرهار کې وژل شوي و پرون په غزني کې خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا ده چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانو چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي.
په هلمند کې یوې میرمنې نورو سلګونو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په نړیوالو مسایلو کې به په سویس کې د هغې ټول پوښتنې په باب واورئ چې نن ترسره کیږي، او په دې اړه چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیزونه ولګول شي که نه د خلکو نظر اخیستل کیږي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو د لټې او د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په امرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې د چټکتیا لپاره مطرح شوې طرحه به له ټولو اړخونو سره شریکوي. ښاغلي عبدالله چې نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته څرګندونه کولې. دغه راز وویل د سولې په اړه باید له هر وړاندیزه ونه بیریږو، ځکه وروستۍ پریکړه به په خپله افغانان کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دولت مرکشي پلاوي یو شمېر غړو ویلي چې ښاغلي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستۍ طرحه چې په کابل کې افغان حکومت ته سپارلې دوی ته هم سپارل شوې او پر دې طرحې غور کېږي. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی یو شمیر غړو د غراز ویلی چې په دوحه کې چې لتیرو دریو میاشتو رئیس له طالبانو سره د خبرو بل پړاو پیل کړی، دغه خبري هغه څه چې لازم ده خي مخته ان د تللی. نور به د ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا رئیس وای د سولې په اړه چې د افغان سیاستوالو ترمنځ کومه تفرقه موجوده ده، دا له سولې سره مرسته نه کوي چې باید ورته رسیدنه وسی. عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وینا کوله وویل چې د سولې د خبرو د چټکتیا مطرح شوې طرحه به له ټولو سطحو سره شریکوي.
طرحه چې د سولې خبرو د چټکتیا لپاره شوې ده، د مصالحې عالي شورا د رئیس په توګه ژمنه کوم چې په ټولو سطحو کې به مطرح کوم.
بلخوا د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي نادر نادری د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ یوې غونډې ته وویل چې دغه طرحه پلاوی ته سپارل شوې او د څېړنې په حال کې ده. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړي چارواکي رسنیو ته ویلي وو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې بهیر د چټکتیا لپاره د افغانستان حکومت یو طرحه سپارلې ده. په راپورونو کې دغه طرحې ته انتقالي او د مشارکتي حکومتونو طرحه ویل سوې وه، خو په رسمي توګه دا راپورونه نه دي تایید سوي. ښاغلي نادري ویلي دي چې په تیرو درې میاشتو کې بین الافغاني مذاکرات معنادار نه وو او تل له خنډ او ځنډ سره مخ کېدل. نوموړي د سولې په خبرو کې د خنډ لاملونه د افغانستان د خلکو له حقونو، انتخاباتو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو له ارزښتونو دفاع یاد کړل. په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت سرپرست حسینه ساپۍ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې د سولې په خبرو کې د ښځو په غوښتنه ټینګار وکړ.
از جامعه جهانی ما میخواهیم که
نړیوالې ټولنې غواړم که دوی په رښتیا په دې تاریخي وخت کې غواړي له افغان میرمنو ملاتړ وکړي، هغه نظرونه چې ښځو له حکومت سره په ګډه جوړ کړي له هغې دې ملاتړ وکړي او په دې اړه دې اجرایوي ضمانتونه واخیستل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت له لوري رابلل سوې د امن او ثبات د ورځني کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل چې طالبانو سره خبرو د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته کړی چې باید ورنه استفاده وسي، خو په خبره د افغانستان جګړه بهرني آباد هم لري چې باید ګډونوالي په اړه بحثونه وکړي او د ستونزو د هواري په هدف خپل مشورې له دوی سره شریک کړي.
د غرض د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس هم وړ مورس په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې یو خبريال دی پوښتنه په ځواب کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې په لیدنو کتنو کې هڅه کړي چې ټول مهم اړخونه دې ته واڅوي چې د مارچ د میاشتې په پای کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د یو نړیوال کانفرنس چې امریکا به هم پکې ګډون کوي ملاتړ وکړي. آیا دغه موضوع مطرح شوی کنه؟ وویل لکه څنګه چې خبري ځانګړي استازي خلیل زاد د سیمې په سفر بوخت د افغان مشرانو او سیمه ییزو مشرانو سره په لیدنو کتنو پر دې خبرې کوي چې د افغان سولې پروسه څه ډول مخته یوړل شي. د ښاغلي پرایس زیاته کړه موږ په دې باور یو چې د دغه پروسې نتیجه باید هغه څه وي چې افغانان یې هیله مندي. پرایس دغه راز وویل موږ له خپلو متحدینو، خپلو شریکانو او د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه چې څرنګه کولی شو د سولې د پروسې په ګډه ملاتړ وکړو له نږدې سره سلا مشورو ته دوام ورکوو. موږ پر یو لړ بېلابېلو طرحو چې دغه پروسه ګړندۍ کولی شي غور کوو. د هغه څه دي چې په ځانګړي ډول ښاغلي خلیل زاد او ټیمې هڅه کوي. لومړی په کابل کې هڅه کړې، اوس په دوحه کې مخته وړي تر څو د سولې دغه مهم اړین هدف ترلاسه شي. د همدې موضوع د تحلیل لپاره له کابل د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر هم را سره دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته خراغ لست. رنجبر صاحب، کراسو دیته چې نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د سولې له هیڅ ډول طرح نه باید څوک ونه بیریږي، د دې هدف څه دی؟ ولې نن دا خبره کړې ده؟
نو دا خبر خو صحیح ده. هر طرح چې هر څوک کوي له هر اړخه چې مطرح کیږي هغه باید لږه نه ویره موجوده نه وي، هغه باید بحث وشي. که هغه منطقي، که هغه د ملي ګټو سره واګي لري، هغه باید ومنل شي ولو د موږ د مخالفینو لخوا مطرح شي. او که هغه له ملي ګټو سره همغږي ونه لري او هغه بیا موږ شاته بیایي او موږ ته د مخکې تګ لارې بندوي، هغه بیا نه منو. یعنی مطرح کولې ستونزه نه لري، مطرح باید شي. که مطرح نه شي خو موږ نه پوهېږو چې څوک څه غواړي. ممکن یو تعداد طرحې چې موږ فکر کوو چې هغه ښې نه دي، هغه خیره وخیزي، هغه د خلکو په ګټې وي. مقصد یې دغه شی دی که بله موضوع نشته په دې کې.
بله عبدالله، دا خبرې داسې مال کړي چې د همدغه نوي د سولې د نوي طرحې موضوع کابل ته په سفر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاد مطرح کړي او دغه طرحې وړاندې کړي. د افغانستان د دولت د مرکزي پلاو هم تایید کړي چې دغه طرحه دوی ته هم ترلاسه کړي او پرې غور کیږي. کراشو دې ته چې افغان ولسمشر هم تیره ورځ د دغه نوې طرح په اړه البته غیر مستقیم اشاره هم دی ته و چې ویل دی به واک د انتخاباتو لارې پرته د بل ډول ونسپاري، او خوب مخکې هم دا خبره کړې و، ولی ویلې و چې خپل دوره به بشپړوي او بیا به د انتخاباتو لارې هر چا چې انتخابات ګټلې وي خپل ځایناست ته به سپاري. خو سی ویلې چې کېدای شي په دې باندې هم غور وکړي. آیا فکر کوي چې اشرف غني یو څه نرمښت ښکار کوي په دې برخه کې؟
نو دا موضوع مغلوبی پښتني پرې اعتبار لري. دا مغه طرحه ده چې وړاندې شوې ده، دا چې دا په باندې باید غوروسي کدا د منلو وړ وي، منل کیږي کدا منلو وای نه رديږي. اشرف غني خو پام ده خپل مخصوص کلماتو چې د هغه خلکو ته وویل په واقعیت کې دا طرحه ده کړل. د دې لپاره چې هغه طرحه لري او په دې چې یو مشارکتي حکومت به جوړ شي، چې هغه بیا مګه پردي نقصه ده چې په افغانستان په خلکو تپل کېږي. او زه په دې عقیده یم چې خپله دلته دوه مشخصې روښانې هغه دي، طرحې دي او مشخص لاین موجود دی. یو دا دی چې آیا خلق باید اراده د خلکو په نظر کې ونیول شي، او یاد ده چې د خلکو لپاره باید یو څه وشي، د خلکو په غیاب کې یو حکومت جوړ شي. د موږ په دې سره پنځه سره کلونو کې دا حکومتونه ولیدل چې لباندې نه په موږ ته پرسو د بون کنفرانسو بل ده هم دا انتخاباتو کې هم درغلي وصولې نو روسي حکومت وصول باندې لخوا چې هغه شی چې دی غوښتل هغه په منګو ته په کومه ملي وحدت حکومت یا نو غیادور او دا ټول امکان ورک دی. د دې لپاره دا منفي پایلې درلودلې او موږ عمل کوي چې په ټول دګرونو کې موږ کپټل تلیا سوشاتا تلیا ستو د لامل لپاره باید د ربل لاین د ربل مشخص روخانه طرح باید په نظر کې ونیول شي چې هغه ولسته د ولس اراده ده.
بله رنجبر صاحب،
غواړي دغه شی کنه غواړي
رنجبر صاحب د دغه نوې طرح لمخې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو ونډه زیاتیږي. یعنی په دې معنا چې ملګرو ملتونه باید مهم رول ولوبوي. دغه کانفرنس هم چې غوښتل کېږي د ملګرو ملتونو لخوا به راغوښتل کېږي. فکر کوي چې پخوانیو تجربو ته په پام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یا مشري داسې کانفرنسونه به هغه سي نتیجه چې تاسو وایي چې د ټولو افغانانو لپاره د منلو وي ورکړي؟
نو هغه په حالت کې ورکی مثبت پایله ورکی چې د خلکو د غوښتنې په نظر کې ونیول شي، اراده په نظر کې ونیول شي. مثلا همداوس مطرح کیږي د ټولو خواو لخوا، د خلیجات صاحب لخوا په دغه طرح کې ده چې ټول جوانب باید په دغه حکومت کې اشتراکي حکومت کې شریک شي. مګر خو پیګو خلیجات له چا سره ملاقاتونه وکړي؟ مګر په خوانی جنگ سالاران دي، اماغه په خواني اگر د لټپلې دي چوغي امتحان ورکړي پر د سلوي کډونه کې د دوی د حاکمیت پر د سلوي کډونه کې د پایله لري چې اوس خلیزاده د خواته منډي وکی او امریکا هم په پیګي چوکی لا افغانستان سره کداغه حالت دا رقم وای لکه ما چې ویلې د خلکو اراده ماتراسي و خلک څنګه واړي په دغه حالت کې بد شي. نو د بون په اولی کانفرنس کې چې وسو بالغ هم د لوی جرګه چې دایره سره تاسو خبري هستی 1500 جنگ صدرام تحلیل سل په جرګې باندې رای وانه خسته
رنجبر صاحب یو ورسته
رای وانه خسته
یو ورسته
بله
یو ورسته پښتنه غدا چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی په کابل کې ډیر وخت تیر کړ، ډیر سلام مشورې وکړلې چې په اجنډا کې چې د افغانستان د دولت له اړخه یا د دوی له پلاوی له اړخه طالبانو ته مطرح کیږي کوم مهم موضوعات چې وي اوربندو. فکر نه کوي چې دغه نوې طرح چې اوس وړاندې شوې ده د طالبانو سره په خبرو کې به دغه طرح پر دغه د اجنډا کې دوی په پام کې نیولې و چې پر دې موضوعات خبرې کوي، دوی پر بحثونو باندې اغیز وکړي؟
نو هغه سکی باید اغیز کوي. طالبان خو باید ته خوشاله وي. زه فکر کوم دا به نقصه ده چې د موږ ګاونډي ملک پاکستان غواړي، نور ملکونه غواړي چې په افغانستان کې بیا موږ ټول شیان له صفر شروع کړو. د بون کنفرانس کې هم دغه ډول ټاپلو اشتراک کړو چې اوس خلیجزاد غواړي چې د شریکي په اشتراکي د حکومت کې دا ډیر زیاته هغه د یو فاجعه ده د افغانستان لپاره. زه اعلان کوم آینده تاریخ د افغانستان باندې ثابت کی موږ کاملاً یو جماعت خواته زو من پشان او مګه هیڅ نو امکانات دي دي نه رو نه وی چاغه لاسره ورو نه چور سره هغه هدا کنه هتا په انده کې و ساتو
ډیر مننه
فته دی ول ارده یا د کوم څه
مهرباني مهرباني
یا ول ارده هغه د دې چې خلکو ته مراجعه وشي یعنی انتخابات الله خدای دی کی چندغه جنگ سالاران تایید کی خلک خدای دی کی طالبان او امارات تایید کی خدای دی چې هر رقم حکومت راځي یغه وخت کې منګه کامل اتحاد کوو دی خلکو له ارادي نه او د دنیا او جهان او نړۍ دغه ټول قوتونه هم باید د خلکو ارادې ته
لاره
کړي لکه نه اتحاد وکړي
کور وزن د افغانستان د دیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د هغو اوسیدونکو مړي چې تېرونی په ننګرهار کې وژل شوي او پرون خاورو ته وسپارل شول، کورنۍ د قاتلانو د موندلو او مجازاتو غوښتنه کوي. تیرونی د چهارشنبې په شپه نامعلوم وسلوالو په ننګرهار ولایت کې د ګچو د یوې کارخانې دغه و کارکوونکي وژل. نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اورو.
دا د هغه سپینجری پلار ژړا او فریاد دی چې تیرونی په ننګرهار ولایت کې درې زامن ناڅرګند وسلوالو ووژل. په دغه پیښه کې اووه تنه وژل سوي وو. د دغه کسانو مړي د شنبې ورځ د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې خاورو ته وسپارل سول. دغه سپینجری چې د ژړا او فریاد له امله نسي کولای خپل نوم واخلي، یوازې دومره وویل زامنو مې هیڅ ګناه نه وه کړې، په دومره بېرحمۍ یې راته ووژل. خو په دغه ځای کې د زکریا حسن زاده په نوم یو بل ځوان وایي درې واړه زامنو یې په ننګرهار کې خوارې کښله. یو زوی یو کال وړاندې، بل زوی دوه میاشتې وړاندې تللی وو، او درېیم یې دولس ورځې کېږي چې له ایرانه راغلی او شپږ ورځې وړاندې ننګرهار ته تللی وو چې درې واړه یو ځای ووژل سول.
زموږ غوښتنه له حکومت نه همدا دی چې باید ژر تر ژره دغه بېچارګانې چې وژل شوي دي د قاتلین ونیول سي او د قانون په منګولو وسپارل سي. او بل خوا موږ ټول افغانان یو داسې نه دی چې هزاره بوي دی نسي کولای چې د پښتنو په منځ کې ولاړ سي او هلته کار به وکړي، یا هغه کسانو چې پښتون دي د هزارهګانو په منځ کې نسي راتلی. دا بالکل اشتباه ده. موږ ټول افغانان یو، موږ باید ټول یو د بل سره ګډ ژوند به وکړو.
زکریا حسن زاده وایي د افغانستان ټول وګړي باید له یو بل سره د ورورۍ په فضا کې ژوند او د هیواد د جوړونې او پرمختګ لپاره کار وکړي. د دغه وزل سوو کورنیو غړي له دولت غواړي چې د دوی د وزل سوو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي، تر څو بیا څوک په دا ډول اعمالو لاس پورې نه کړي. د غزنی ولایت شورا غړي هم د مرکزي دولت تر څنګ د ننګرهار له محلي ادارې او ولایتي شورا څخه د دغه پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. دا یاد شورا یو غړی حسن رضا یوسفی د دغه مړو خاورو ته د سپارلو پر وخت په خپلو خبرو کې وویل:
مردم باید زده ننګرهار، مسؤولین
د ننګرهار عزتمنو خلکو، د ننګرهار محلي چارواکو، د ننګرهار ولایتي شورا غړو، آیا موږ د افغانستان د خلکو یو برخه نه یو؟ آیا موږ د کار کولو حق نه لرو؟ آیا موږ نسو کولای چې د افغانستان په کومه څنډه کې کار وکړو؟ له تاسو او د افغانستان له دولته د دغې خونړۍ پیښې د عاملانو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوو. یوازې په ډاډګیرنه ستونزه نه حل کیږي،
باید تسلیت گفتن کار حل نمی شود.
دا تیرې چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه د رواني کب میاشتې په دیارلسمه نیټه نامعلومه وسلوالو د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د ګچو د یوې کارخونې و کارکوونکي وژلي وو. دا برید مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې نه دی منلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. هلمند کې یوې میرمنې سلګونو نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. نسیمه اسحق زید هلمند ولایت اوسیدونکي ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا درې سوه نورو میرمنو ته د کار کولو شرایط برابر کړي. په دې راپور کې هغه کار ځای ته ځو چیرې چې نسیمه اسحق زید ګڼې ښځې په کار ګمارلې دي.
دا په جګړه ځپلي هلمند کې د څپلیو او کالیو جوړولو یو کار ځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکي ښځې دي. د هلمند په څیر دودیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي.
په دې مرکز کې جامع چپلی وړې غالی او افغانی کالی جوړیږي. د دې کارځای مشره نسیمه ساکزی ده، هغه چې خپله هم د هلمند دوای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې پاله کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وې، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته یې موږ ناستو چې هلته موږ غټ دوکانونه هلته لري، موږ ترې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سره.
نسیمای ساکزی وای د دې مرکز څخه هدف بی سرپرست او بیکار ښځو ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند ښځو کاری وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښول دي. ساکزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوي چپلی، جامع او وړې غالۍ ښه کیفیت او شایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروا د دې مرکزی یوه کارکوونکې ده.
ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر راکول کېږي، هم خپل کور مصرف برابرولی سم، هم خپل مصرف کولی سم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک خوراک هر څه د دغه ځای سره برابرولی
دا په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي. نسیمای ساکزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
سویس نن په دې اړه ټول پوښتنه کوي چې آیا په عامه ځایونو کې پر نقاب بندیز ولګوي کنه. د الپ پر غرونو پروت د هیواد کې په کم شمیر ښځې نقاب کاروي چې شمیر لسګونو پورته نه دی. د قانون بدلون به همدارنګه په اعتراضونو کې هم د مخ په بشپړ پټولو بندیز ولګوي. نور تفصیلی اجمل اندوړند کوي.
که په سویس کې پر نقاب بندیز ولګیږي په دې کې به د اعتراضونو پر مهال د مخ پټول هم بند شي، خو هغه چې په دې اړه د ټول پښتون لپاره کمپاین کوي دا روښانه کړي چې دا مسله د هغه مسلمانو ښځو په اړه ده چې په دې هیواد کې نقاب یا بشپړ مخ پټونه کوي. په دې قانون کې به په عبادت ځایونو، د سویس په سنتي کارنیوال جشنونو کې مخ پټول استثنا وي. همدارنګه پر هغه کسانو به هم دا قانون نه عملي کیږي چې د روغتیایي دلایلو له کبله مخ پټوي. سویس ته مهال د کرونا وبا له کبله ماسک تړل لازمي کړي دي چې یو ډول مخ پټونه ګڼل کېدای شي. د سویس خې اړخو ګوندونو په خپلو تبلیغاتي بنرونو کې د یوې ښځې چې مخې په تور نقاب پوښلی انځور لګولی او په رای ورکوونکو یې غږ کړی چې د هغه تدابیر ملاتړ وکړي چې دوی د سخت دریځۍ پای ته رسول بولي. دا موضوع په دې هیواد کې د مذهبي ازادیو، امنیت، اقتصاد او د ښځو د حقونو په اړه د تودو بحثونو په منځ کې راپورته شوی. د سویس حکومت پر نقاب د بندیز سره مخالف دی. حکومت وایي ډېری هغه ښځې چې مخ پټوي د خلیج د بډایو هیوادونو څخه سویس ته ورتلونکي سیلانیان دي او که پر نقاب بندیز ولګول شي دا د خلیج د هیوادونو بډای سوداګر او سیلانیان سویس ته له ورتلو منع کوي. پر نقاب د بندیز منتقدان هم د بندیز د مذهبي ازادۍ خلاف او په ځانګړي توګه د مسلمانانو سره په مخالفت کې بولي. یو شمیر نور وایي داسې قانون ته هیڅ اړتیا نشته ځکه په وینا یې په سویس کې ډېرې کمې ښځې چې شمیر یې لسګونو نه پورته کیږي بشپړ نقاب کاری. سنګالین چې د سویس له دوه نیمو خپلواکو ایالتونو څخه یو دی او لا د مخه په کې پر چادرۍ یا نقاب بندیز لګېدلی، پولیسو یې ویلي دي دوی په تیرو دوو کلونو کې چې دا قانون عملي شوی له دې مسلې سره نه دي مخ شوي. د دې تدابیرو ملاتړ یې وایي دوی پر نقاب د بندیز غوښتنه د ښځو د حقونو لپاره او د دې لپاره چې ښځې ټولنه کې یو ځای شي کوي. سویس دا ټول پښتنه وروسته لاغه کوي چې په وروستیو کلونو کې فرانسې، بلجیم او اتریش په خپلو هیوادونو کې د چادرو د مخنیوي لپاره د مخ پر بشپړ پټولو یا نقاب بندیز ولګوه. سویس چې د مستقیمه ولسواکۍ سیستم عملی کوي په هر څو میاشتو کې په ملي او سیمایزو کچو په مسایلو ټول پښتني او رای اخیستل تر سره کوي. د 8 میلیون وګړو په دې بڑای هواد کې هر موضوع چې وکولې شي د ملاتړ لپاره د 100,000 کسانو لاسلیکونه راټول کړي په ملي کچ ټول پښتني ته وړاندې کېدای شي. سویس به همدارنګه په څو نورو مسلو لکه د برېښنایي پیژن پاڼو په معرفي کولو او له اندونیزیا سره د سوداګرۍ پر یوې هوکړې هم ټول پښتنه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ورکو شو ځانو د لټیاو د غرض د انصاف په لټه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
افغانستان او د پاکستان د پښتون مشتو سیمو یو شمیر مشران کابل کې جرګه شوی چې دغه سیمه کې روانه جګړه ته د حل لارې چارې ولټوي. دوی د امن او ثبات په نوم هغه د ورځنی کانفرنس کې راټول شوی چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړ شوی دی. په پکتیکا کې د پلتو باندې جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیکا د والی ویان غازی دانش ازادي رادیو ته ویل چې د دې باندې چارې د ملي پراختیا شرکت لوري تر سره کیږي چې په راتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پاکستان په جنوبی سند ایالت کې یو مسافر وړونکی ترن لکرخه وتلی چې له عمله یې یو تن وژل شوی او څلوېخ نور ټپیان دي. د پاکستان د اوسپنې پټلۍ یو کارکونکی کامران لشاری وایي دغه ټرین نن سهار له کراچۍ د لاهور خواته روان و چې له کرښې ووت او اته کابینونه یې چپه شول. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د عراق د شمالي ښار موسل په یوې لرغونې کلیسا کې د عراق د جګړې قربانیانو ته دعا وکړه. خلک نن سهار د الطاهرې کلیسا په انګړ کې راټول او د پاپ خبرو ته یې غوږ کېښود. څلور اتیا کلن پاپ د نن ورځې په پای کې د اربیل په سټیډیوم کې خلکو ته وینا کوي او اټکل دادی چې لسګونه زره کسان به دې راټولېدنه کې ګډون وکړي.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د خبریالانو ملي ورځ په مناسبت په کابل کې د رسنیو د فوټسال جام سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د ټولو لوبډلو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ د کابل د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې ترسره شي. نوموړي وویل چې په یادو سیالیو کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو لوبډله د هرات خبریالان، تولو تلویزیون، سپورت 3، تمدن، راه فردا، خورشید او افغانستان تلویزیون لوبډلې خولری. ټاکل شوی چې د یادو سیالیو پایلو به د هوت په 20 نیټه چې د خبریالانو ورځ ده ترسره شي. تمه ده چې د سیالیو په پای کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د رسنیو منتخبه لوبډله هم جوړه شي چې په بهرنیو سیالیو کې به ګډون کوي. په هرات ولایت کې نن د هندبال سیالیو اتم فیسټیوال پیل شو. د هندبال فدراسیون رئیس نوید رضا امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړیږي. په یادو سیالیو کې څلور لس کسیزې لوبډلې یو بل سره لوبیږي. د ښاغلي امینی په خبره د هندبال لوبې چې نن پیل شوي دوه ورځې به دوام کوي او نیوزیلند د استرالیا څخه د لوبو لړۍ وګټله. د کرکټ د غلوبه نن د مارچ په 8 نیټه سهار وختي ترسره شو چې پکې لومړی استرالیا توپه نه وکړه. استرالیا د لوبي په ټاکلو شلو او رونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځي دو سره 122 منډي وکړي او سیالي لوبډلې ته د 133 منډو هدف وټاکه. کله چې نیوزیلند لوبډله د هدف پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شو نو ورکړل شوی هدف د لوبي په 15.3 او رونو کې د دریو لوبغاړو په سوځي دو سره پوره کړ او په 2 وکټو یې بریا خپل کړه. په دې سره د لوب لړۍ نیوزیلند 3-2 استرالیا څخه وګټله.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکوي ازري کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام.
نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د عبدالحمید په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په ښوونځي کې د دو د زوی نوم د پلار له نامه سره توپیر لري. دی وایي د ده نوم عبدالحمید دی خو په ښوونځي کې د لاغا لیکل شوی دی. دی وایي څو کاله کېږي چې زوی په همدې اشتباه شوي نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی. دی وایي د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د ده او د زوی نوم یو شان شي څو کلونه کېږي چې په دفترونو ګرځي او کار یې نه کېږي. دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو د عمومي مدیر ښاغلي محمد داود بابر سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د لوګر د ولایت اوسیدونکی عبد محمد هغې د ولسوالۍ. زما د زوی نوم په مکتب کې نوم یې صحیح دی. زه چې پلار یم زما نوم کې اشتباه ده، غلط لیکل شوی، د لاغا لیکل شوی. هغه میرویس دی، د لاغا لیکل شوی. زما نوم چې دی عبدالحمید دی. دغه غواړم چې دغه زوی نوم مې په مکتب کې صحیح شي.
په دې هکله د ښوونځي ته مراجعه کړې؟
زه چې کله دلته مکتب ته مې وویل چې دغه زما د زوی د پلار نوم غلط لیکل شوی، دا اشتباه ده په مکتب کې، دا راته جوړ کړي. هغه اسلام خط راکړ، وایي ورسه ولسوالۍ
زوی د وسل لوګر کابل ته تبدیل کړي.
بالکل، زما زوی په خصوصي مکتب کې ده. هلته لوګر کې په انسو دولتي مکتب کې، اوس خصوصي مکتب کې ده، ولایتي کې ده. یو مکتب کې د بل مکتب وایي ان شاء الله جوړومه. یو دوه درې کاله تېر کړه، هغه هم وایي وثیقه جوړ کړه. بیا د بل مکتب چې سره هم دا وایي جوړېږي. نن خو اوس د قرنطینو کې بند و، دا هم اوس بېرته خاطره کړه ستاسو وثیقه جوړ کړي. یعنی وثیقه هلته لاړ محکمې ته، ځو وایي څه شی درته جوړ کړم، کوم خط لري، کوم فرمان لري، څه شی. دا د ما مربوط نه کېږي، ولایت وایي د ما مربوط نه کېږي، ولسوال محمد هغه د لوګر وایي د ما مربوط نه کېږي. هغوی درته ویل، ما ته ویل چې دغه د تا د زوی تذکیره چې دی، موږ یې دغه تذکیره کې نوم د پلار نوم بالکل صحیح دی، څه مشکل نشته. نور موږ مربوط نه کېږي.
څومره وخت کېږي چې دغه ستونزې پسې سرګردانه؟
تقریبا یاره موږ ورته زه راغلم د درېم څلورم سم کې اوس شروم ورته کړی، هېڅ سر درک نه ښکاري. همدا وایي چې وثیقه کله دې خوا ته ځو، کله خو زه خپله وظیفه لرم په خپل کابل کې نه اوسېږم، کله یو ولایت کې به وسیرات کې مزه خپله نه هم څه اولاد سره چوټي رسختي راځو په غلط سره رسختي کې ولاکه نه پیږو کوم خواته لاړ شو.
زوی دې په همدغه نامه لوړو ټولګیو ته تللې، یعنی ارتقا یې کړی؟
او هغه ارتقا کوي. دغه مثال دریم صنف ویل څلورم پنځم شپږم اوس لسم صنف کې دی. و په همغه نوم باندې وي، نوم چې اشتباه دی، تذکیره کې صحیح دی، مکتب کې اشتباه دی.
اوس په کوم ټولګي کې دی؟
اوس فعلا په لیسه خصوصي څه کې دی، حنزله انصاف ولایتي کې دی.
ستا په نظر که دی له دولسم ټولګي نه فارغ شي، څه ستونزه به ورته پېښه شي؟
و دا څنګه جوړېږي؟ څه مثال دی، یو چېرته لاړ شو ولسوالۍ کې، یو څه عریضه یو شی موږ ته تایید کړي، وایي دا خو ورور د پلار نوم غلط دی، دا خو اشتباه دی. دا نو دومره غټه ستونزه جوړېږي چې ولکه موږ ولکه د شپې موږ ته خوب راځي داسې رقم مشکل دی. هغوی وایي څه دی خو ته راسه، دوی وایي دی خو ته لرسه. بیا د دې مشکل جوړېږي، ډېر سخت مشکل جوړېږي.
ښه، ته وایي چې په دې دومره موده کې هېڅ چا مشوره هم در نه کړه او مرسته هم در سره ونه کړه؟
همدا خبره ده اوس دلته چې ورزی وای ولسوالۍ ته لاړ شه، دلته چې راځي نظارت ته لاړ شه، وای مکتب نه چې ځي وای ولسوالۍ ته لاړ شه، وای ریاست ته لاړ شه، ولایت ته لاړ شه، لوګر ته لاړ شه، داسې راته نه شه. د هغه شعبې مربوط تاسو کې سال ته لاړ شم، خپل شکایت خپل ارز وکړم، چېرته لاړ شم، څه شی وکړم، زه حاضر یم، لس زر رخصتي کې راځم، کاته پورته هېڅ سره درک هغه د چا خبره نخ سر نه ښکاره کېږي کوم خواته لاړ شه، څه شی وکړو. موږ غواړو چې دغه د معارف مربوط کوم څنګه چې دی شخصي مکتبونه هلته ثبت راجستر دی، هغوی سره شریک شي، موږ څه شی وکړو او چېرته لاړ شو.
ښه، دغه ستونزه به د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوو.
خیر اوسې. بیا زه په جریان کې کېږم که څنګه؟
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې پروګرام کو تعقیب کړی، دا به واوري چې ښاغلی بابر تاسو ته څه وایي، او بیا هم موږ ته تلیفون کولی شئ چې د موضوع په هکله درته معلومات درکړو.
تشکر، السلام علیکم.
دغه ستونزه مو د خصوصي ښوونځیو له عمومي رئیس ښاغلی محمد داود بابر سره شریکه کړه. بابر صاحب د تلیفون کوونکي ستونزه به مو اورېدلې وي. دی وایي په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اشتباه لیکل شوی دی، نو د دې لپاره چې په تذکیره او د ښوونځي په اسنادو کې د پلار نوم اصلاح شي څو کاله کېږي چې دې ستونزې پسې ګرځي. که دی تاسو ته مراجعه وکړي، په دې برخه کې به ورسره سم مرسته وکړئ.
اکثرا داسې مکتوب کې د شاګردان اکثرا په دې مشکل سره مواجه دي، چون تیر کلونه خلق تذکری اغیشتی دی، پاسوان و پیشوان که دا مشکل لری، زیاد خلق محمد یا نور و مسائل یا حاجی ور سره زیادتوی پا تذکره که نیوی، اما پا وقت سبتنام که والدین دخپل زنه یا محمد و پاسوان و پیشوان ورکوی، کلا چه بیا اداره دی مکتب تذکره تر غواری دی، علتا فرق وی منتها تر لسم یا لسم پوری دا مشکل پا خپل اداره که حل کیگی، چه دو لسم نه بیا فارغ وی هغه بیا طرزعمل لري، هغه طرزعمل باید دی طرحه مراحل کی.
د دې لپاره چې دغه ستونزه تکرار نشي، د زده کوونکو کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
والدین نه دا خواهش کوم چې کله دوه ثبتنام کوي، د ثبتنام په وخت کې د خپلې تذکرې راوړي چې هلته دقیق ثبتنام شي.
جناب بابر، دی وایي زوی په همدغه اشتباه نامه تر لسم ټولګي پورې رسېدلی، او سره له دې چې د دغه ستونزې حل پسې ګرځي خو کار یې نه دی شوی.
دا هیڅ مشکل نه لري، فقط په اسنادو کې خپله تذکره راوړي چې تذکره وزارت ته بخښنه غواړم ریاست ثبت الاول نفوس ته کړي وه، تذکره راځي، هغه تذکره دوی دوباره په جدول نتایج کې په کتاب د اساس کې درج کیږي، ملاحظه کیږي، امضا کیږي، تذکره ورسره یو ځای کیږي، د اسناد سره هیڅ مشکل نه لري، دا په خپله اداره کې حل کیږي.
بابر صاحب، که بیا هم د نوموړي ستونزه حل نه شي او تاسې ته مراجعه وکړي، سمرسته به ورسره وکړی؟
خالص به شمیره ورکړه، زه په ورته راهنمایي کوم، هیڅ مشکل نه لري. زه د مکتب سره د مدیر مسؤول سره غږیږم، دا موضوع ورسره شریکوم، راهنمایي کوم، دا مشکل دومره جدي نه دی چې تاسو ته دی عرض شوی دی، خپله ادارې ته هم چې عرض شوی، اداره د حل لارې ورته پیدا کول.
مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې عبدالحمید وایي د ښوونځي په اسنادو کې د لاغا لیکل شوی دی. دی وایي د دې لپاره چې په آینده کې په دې څه کې څه ستونزه رامنځته نه شي، غواړي نوم یې د ښوونځي په اسنادو کې اصلاح شي. او د خصوصي ښوونځیو عمومي رئیس ښاغلی محمد داود بابر وویل چې دی دې ورته مراجعه وکړي چې ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل،
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې،
د سو نسلونو ورک زغم،
الکانو د درک د سپې په سر باندې تکوالو
ټکوره، پرمختګ او پر شاتګ،
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم ډیر منظم دوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستول دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوست نو شمیرې در سره ولیکئ کې دای سي تاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ هم ورزو د پیغام بوارو
بلې السلام علیکم زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه زه مړ یو خو الکو پیدا کړی دی د تو کال دی دلمندي دلمند نه دالې ول سوالي دی چې ډېر شته بغار وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورنیز ما ژغوري راځ خپل کشمې دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ تاسو سره سره دغه ټول څه چې لرا وسوامه سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنده و دوا په چې لرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په دې چې لرا یو ځل بیا سپر آیا د کنده و دوا نه کنده سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اتیا د دېش و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زبکار بلاک دی دښمن دی نات لو شر ول سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مخکې مې دا پیغام پریښې ول دلته یو ورور د محمد دوین په نامه باندې چې مشوره په نانا باندې دی د کوچانو سره دی تقریبا دا درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که ارڅوک د دپارو باندې معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره د لیبیا صفر و دواره سپر دوا اته شپاش درې سپر دوا د ټلیفون بل شمیره سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته شمیره د لیبیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211241 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و دا د موږ هم در تخبره کړه اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم زه بالول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ زادل خیل د کاریانا دا زادې راډو ټو ترکونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې چې آتیش کال کې چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینه ورښوي تر اوسه پورې د دو د خسر او نه د دو معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش وکړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسر یا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینه نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ اته څلور شپږ دوه څلور پینځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور
نه شپاک آتا سالور شپاک دیر مانن آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر مانن بریالی اسے
السلام علیکم غور جوڑے بخیر آزادی راڈیو تا سلام نونی کی ہلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکې شمیره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورور اخ شي دا 15 کال کېږي چې ورک شوی دی. نو نه د ژوندې راسته نه د مړې نه راسته 15 کال کېږي. د کور وطن د نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومیږي. نن ولای تاسو خبرې کوم کال چا پیدا چې په دغه لمبه دې زنګ را کړل. سپراویا دوه اویا اوه ویشت درې سوه شپانه.
سلام علیکم عبدالمعز احمد کابل نه مې اړیکه نیولې ده. زمنګ یو ورور د مدرسې نه 15 کال کېږي چې نادره کوي. په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین دی او د چک د ولسوالۍ دی. که څوک خپل زمنګ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. 0 و 0 5 2 4 4 3 1 والسلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ یو هلک ورک دی احمد یعقوب نومیږي. ورور مو سیه 15 کال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشته. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211211415.
محترم اوریدون کو ازما یو ملګر سید محمد په نامه تقریبا 15 کال کېږي خپل کور ته څنګه راځي نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو زما سره د تلیفون شمیرو تماس څنګه کې چې فلمن ولایت د نادالو لوسوالي د فیدابات اوسیدون کوي دي نو هر څوک کړ د په حق له معلومات لري زما سره د کور شمیرو تماس ونی شي 0015 و 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زادی راجو ټولو کارکون کتا او ټول عزت پتا سلام علیکم. زاج خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګوانه ما ورور د اسلام مشکل کیږي چې ورخته نه دره کده هیڅ معلومات نشته. کندهار کابل هلمند مفروض چې راوخته هیڅ معلومات نه خو کار چاته د پاکستان معلومات یې نومیې نه ماشوم ده د جاد الجبار زوی ده د جانسلو ولسوالی ده پکتیکا ولایت ده د شکر کلا اوسیدونکی ده. موږ ته د دې نمبر زنګوي سپار ناریا اتیا اتنیوی یو سلوونه سپار ناریا اتیا اتنیوی یو سلوونه راشه دې نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ دا به مهرباني وي.
السلام علیکم. زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخ شری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیر ګل دی د اتویشت کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی وو تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغای ګل او عزت. نو د مهرباني له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي پر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0 9 3 4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0 0 0 3 9 2 8 2 4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه وارې یا درې وارې ما ازادي راډیو ته پرېښی دي. د مهرباني له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم. زه شبیر احمد د کندهار ولایت سمه خود د میوان ولسوالۍ د سمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې په تیسره تحقیقات دي. دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل سهار مسلمان ور په اړه معلومات لري. موږ سره د پلان شمیره اړې کوم 0 9 4 9 4 0 0. موږ سره د پلان نه او انعام ورکوم.
بلې السلام علیکم. زه نو رحمت ولی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم. زما یو وخت شهري ورکتی دا د ستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی. پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی. د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي د خپل کوره څخه ندرکه دي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه. دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دي په دا شمېره زنګ ووهي که هر چا عبدالستار پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 8 4 1 2 3 5. شمېره بیا وایم 0 8 4 1 2 3 5. د پیسو نمبر مو دی 0 2 0 2 8 5 2 5 5 2 0. شمېره بیا وایم 0 2 0 2 8 5 2 5 5 0. دا زموږ د پیسو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي د عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته به معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپلو دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ووایم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو. نور به په نور خبرونه کې په ګرځ سره وورو خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي، همکاري کوي، کور ودان ستاسو هم کور ودان، او تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.